السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړي شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوند او غورک ولسوالیو، یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې. د پاکستان د ګزن پیښې د بلوچستان په پشین، د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې رامنځته شوې. د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی دی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاته څلورویشتې پاکستان کې رامنځته شوي. پولیو یا ګزن یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د فلجېدو او مرګ لامل کیږي او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې واکسین دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق مخه نیولې او ویلي دي چې د جوماتونو له لارې دې دغه واکسین پلی شي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. دا خبره د خان مدافع وکیل رسنیو ته وکړه. دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو له یو کال راهیسې په زندان کې دی. عمران خان له 2022 کال راهیسې چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایه ترلاسه کړې په 150 خزیو کې محکوم شو. په هغه وخت کې په پارلمان کې د عمران خان ډیرو متحدانو له هغه مخ وګرځاوه. هغه د پاکستان پوځ او خپل اصلي سیال اوسنی صدر اعظم شهباز شریف تورنوي چې د امریکا د یوې دسیسې په اساس یې د حکومت مات کړ. دا ادعا بیا شریف او امریکا دواړو رد کړې. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی وایي هیواد د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا میقاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په یو غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځیانو د هوایی بریدونو له ویرې د 1 میلیون بې ځایه شویو کسانو لاسنیوي ته ور ودانګي. خبر کې که څه هم لبنان ته د ورپېښ خطر نور جزئیات نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او هلته یې د حزب الله پر اهدافو ځمکني بریدونه پیل کړل. اسرایل د ځمکني عملیات محدود بللی دي. بل لور ته حزب الله هم ویلي دي چې د اسرایلو په خاوره کې ځینې پوځي اهداف په توغندیو او توپونو ویشتلي. اسرایلی پوځ د دوی پر خاوره د حزب الله تازه بریدونه تایید کړي، خو ویلي دي چې مرګ ژوبله نه لري. مارک روټه چې د هالند پخوانی صدر اعظم و نن د ناټو د سازمان د نوي مشر په توګه خپل دنده پیلوي. نوموړی به نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویژي سیاستوال ینس سټولټنبرګ ځایناستی شي. سټولټنبرګ له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې 2 دېرش غړي لري مشري وکړه. مارک روټ یې داسې مهال د ناټو مشري اخلي چې د اوکراین جګړه چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شوې وه لا هم دوام لري او په منځني ختیځ کې کړکیچ پراخ شوی دی. او په متحده عرب اماراتو کې د نجونو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته چمتووالی روان دی. بیلابیلو سپورټي ویبپاڼو نن خبر ورکړی دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د کرکټ شاوخوا 150 لوبغاړي اماراتو ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د نجونو د کرکټ دغه نهم نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د بنګلاديش او سکاټلند ټیمونو په لوبې سره پیل شي. په دغه جام کې لس لوبډالې ټول ټال 23 لوبې کوي چې د دوبۍ او شارجه په لوبغالو کې ترسره کیږي. د کرکټ مبصرینو ویلي دي چې د اتلولۍ لپاره د استرالیا، هند او سریلانکا پر لوبډالو حساب کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
سلامونه. د افغانستان په وخت د شپې 2 بجې دی او تاسو د ازادي رادیو لاري د زما حق دی اونې خبرونه لیدونکي او اوریدونکي سي. زه اوس احمد زمو په تخنیکی چارو کې را سره زمونږ همکار بهروز دلیری همکاري کوي. څه باندې شلو ودونو د افغان خزو انجنونو پر وړاندې د طالبانو لوري د جنسيتي تعبیز لامل د عدالت تر نړیوالې محکمه کې شکایت کړی چې د حقوقي اقدامې ډیری هوادونو د هرکلی مخامخ او ترڅنګ د هرکلی سبب ګرځیدلې ده. تقریبا دونو د سپتمبر په شپږم وګړې لمه کې پر طالبان غږ کړی چې سمدستي د افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي او دوی د جنسیتي تعبیز د پای ته رسولو لپاره د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند له نوښته ملاتړ او هرکلی کړی دی. تر دې وړاندې جرمني او استرالیا، کاناډا، هالند په ویګړې لمه کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام کړي. دا اقدام دی چې د ډېری ودونو له هرکلي سره مخامخ دي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا دا به د جنسیتي تعبیز لپاره د عدالت پیلمه وي؟ د ښځو د بشري حقوقو لپاره د دې ودونو ملاتړ به تر کومې کچې وي؟ څنګه ممکن ده چې دغه جنسیتي تبعیض د له منځه لاړ شي؟ او پر همدغه موضوع به نن په خبرونه کې بحث ولرو. خپل مېلمنو سره به پرې خبرې وکړو. تاسو هم کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل نظرات، خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ. هغه څه چې په افغانستان کې ممکن ستاسو لورګانې، ستاسو خویندې له تحصیل او خپلو بشري حقوقو څخه وروسته پاتې سوي سي، دغه لپاره ستاسو غوښتنه څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې هغه لار د مختلر شي چې هغه په افغانستان کې د نجونو د پرمختګ او دغه د زده کړو د بیرته د پیل عمل دی وګرځي؟ ورسره دلته په کوردنن او بهر د دغه نجونو د ملاتړ لپاره آیا کوم روسي ګامونه چې پورته کیږي ستاسو نظر پکې څه ده؟ څنګه کېدلی شي چې رښتیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع په برخه کې باید دغه کوم موارد چې رامنځته کیږي د ځانته عملی بڼه غوره کړي؟ پر همدغه موضوعات باندې په خبرونه کې سره قدرمن میلمنی او دوی به هم خپل نظریات او خپل وړاندیزونه ترڅنګ زمونږ پښتون ته ځواب ووي. هر یو بنن سره په خبرونه کې ملتي وکړي. اغلی عادله بهرام د خزو د حقوقو فعال، ترڅنګ اوګي امیل لیکوال د خزو حقوقو فعال، او زمونږ بل میلمنه به وی چې مدني فعال ده او د مدني حقوقو په برخه کې دوی خپل دفاع کړو. دوی به هم سره خپل ملتي ولر چې اغلی فریده عفیزه دا زمونږ درنې میلمنی دي چې نن په خبرونه کې موږ سره ملتي وکړو. تاسو کولی سئ درنو اوریدونکو چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او خپل نظر او خپل پوښتنې موږ سره شریک کړي. زمونږ د ټلیفون او د واتس اپ شمیرې به هم تاسو سره شریک کړم، ترڅو تاسو وښه کولی چې دغه شمیرو لاله موږ سره په اړیکه کې سئ او خپل پوښتنې او نظریات موږ سره شریک کړي. زمونږ ټلیفون نمبر دی 00022211240 او ترڅنګ په واتس اپ نمبر موږ کولای شئ چې موږ سره پاړی کې کیسې او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړي. 00020023001 دغه شمیرې دي چې تاسو کولای شئ موږ سره په تماس کې پاتې شئ او خپل نظریات او خپلې غوښتنې او ترڅنګ زموږ هغه کوم موضوع چې ټاکلې ده په نننۍ خبرونه کې موږ سره تاسو خپل همکاري وکوي او هغه پوښتنې چې لري موږ سره خپل پوښتنې شریکې کړي. نو اوس به ورځو خپل درنو میلمنو ته. موږ سره تر دې دم پورې اغلی اوګي امیل واصل پاتې شو. د زموږ نورې میلمنې به هم موږ سره د خبرونو په لړ کې واصلې شي او موږ به خپلې پوښتنې او خپل دغه کوم نننۍ موضوع مو چې ټاکلې ده پر دې ورسره بحث ته مور کړو. اغلی امیل، تاسو ته ښه راغلاست او خبرونې ته په خیر اغلی. بحث به دې ځای پیل کړو چې افغانستان کې ښځو سره څومره تعویزي چلند کیږي.
مننه کوم لوړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته چې وروسته وراشي او اوریدونکو ته هیله منم چې په نننۍ پروګرام کې مو کولای شو د دې لپاره معلومات ورکړو. دا چې دغه تبعیضي چلند څومره په افغانستان کې اوس، دا باید ووایم چې طالبان په افغانستان کې د 2021 میسوي کال د اګست په میاشت کې چې کله دوی واک ته ورسېدل، یعنی دا دوهم ځل واک ته رسېدو وروسته، په پرله پسې ډول په ښځو او نجونو باندې محدودیتونه البته لګولي دي. او طالبانو په دې دوره کې وهر دواره په نجونو د زده کړې او په مؤسساتو کې، په دولتي او نا دولتي مؤسساتو کې د دوی د کار باندې البته بندیزی ولګو. همداسې په لوړو زده کړو کې هم دوی پرې نه ښودل چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي، منع کړي دي دوی. او همداشان ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او همداسې نا دولتي ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان له خوا په پرله پسې ډول د امر بالمعروف قانونونه چې د ابتدا نه دي راغلي، تر ننه پورې سلګونه او بخی پلسکون د دوی قوانین دی چې دوی کلیکي محدودیتونه لګوي د دوی د خوانه لګول کیږي په دوامدار ډول د امر بالمعروف نوی قانون چې دی چې ټول ورته خبرګون په داخل او خارج کې وښوده نو د طالبانو د محتسبین لخوانه البته دا پلی کیږي او په دې قانون کې د سرغړوونکو لپاره له شفایي خبرداري نیولې آن تر زندانی کېدو پورې سزاګانې البته دوی ورته ټاکلې دي. نو په داسې یو حالت کې چې افغانان اوسېږي یعنی نور بشري حقونه هم زیانمن شوي دي او باندې فشارونه دي خو په نجونو او ښځو باندې دا ډول محدودیتونه په پله پسې ډول ورځ تر بلې دا په خپله جنسیتي تعویز دی چې اوس نړیوالې غواړي نړیوال محکمې ته البته د هاګ محکمې عدالت قضایي محکمې ته دغه شکایت دی درج کړي. البته دغه هیوادونه چې په لومړي سر کې دی دا غږ پورته کړی دی لکه استرالیا چې تاسو ویلې کاناډا هیواد جرمني او هالند دغه هیوادونه کوشش کوي چې په لومړي سر کې دوی دوه کار وکړي. لومړی دا چې دغه هیوادونه باید نور هیوادونه هغه هیوادونه چې په آسیا کې دي او ډېری نفوس دي مسلمانان دي دغه هیوادونه سره دې ته وهڅوي چې په دې بهیر کې سره یو ځای شي او دوی هم کله چې دوی په یو لوی پیمانه په لوی تعداد باندې دوی دغه خپل قضیه او دغه بهیر او دغه جنسیتي تبعیض په محکمه کې دوی درجه یې فکر کوم چې دا په خپل یو تاثیر لري او اغیزه لري. په دوهم برخه کې باید هغه ښځې چې په افغانستان کې دي یا بهر دي او په قضایي چارو کې پوهاوی لري تخصص لري تجربه لري او هلته اوسېدلې دي د دې پراساس سره دا هغوی باید یوه لویه برخه د دې قضیې اوسي هلته حضور ولري او د دوی د پوهې نه د دوی د وړتیا نه باید هلته د دوی د موضوعګیري نه باید هغوی استفاده وکړي ځکه چې دوی باندې هغه حالات دوی اوسي ګوري ساسي چې دلته څه تیریږي او په خپله افغانانې دي او دوی قضایي پوهه لري په قضا او څارنوالۍ کې نو دوی ښه کولی شي چې هلته خپل هغه ونډه ترسره کړي او خپل دغه دریز وخی او د دې په واسطه باید دغه قضیه او دغه شکایت درج شي.
مننه ډیره زیاته مننه. اغلی بهرام تاسو ته مخبرونه کې خرغلاس ویم تاسو نه به دا پوښتنه ولرم چې آیا دا به د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پایله موي د حکومت کلی یا د حکوم اقدام چې د دوی شوادونو لوري شوی دی رښتیا به هم په افغانستان کې د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پایله شي؟
بیا هم سلامونه او درناوی تاسو ته قدرمنو میلمنو تم امیل صاحب ته فرده جان ته هم درنګ د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې په وروستیو کې یا د حواله تا اخره چې د درې کال اضافه یا درې کالونه وتل شاهد د ډیرو غونډو یو د ډیرو هلې ځلو هم د په بهر کې هم په دې کور دننه هلې ځلې شوې دوته چې باید دا تعویض د بین یوړل شي او د ښځو حق باید ورکړل شي یعنی باید هغه پریښودل شي چې کار وکړه مکتبو ته ولاړ شي پوهنتونونو ته ولاړ شي او په ځمن کې د یوه حساسي قانون ټغر باید هوا شي چې په کې ټول خپل اتباع یعنی د افغانستان اتباع خپل ځان وویني او په وروستیو کې کومه شکایت چې د سیتی تدیس به اکلا شوی دیا یقینا خدا هغه څه دی چې تر اوسه پورې موږ ته شاید چې د خپل د ښځو فعالیتونه وو د ښځو غږونه وو اکه په بهر کې وو یا په کور دننه وو دا د دې غږ چې نن نړیوال دوه ته هڅول چې نړیوال باید په دوه مسله کې شکایت درج کړي او د دوه مسلې پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې ولې دا جنسیتي تبعیض په داسې شدت باندې روان دی او هیڅ تغییر نه کړي. نو د هر اقدام چې په دوه حق له مثبت ګامونه دي اخیستل کیږي او سل په سله کې به دا خپل تاثیرات پوسینی نظام باندې په افغانستان کې ولري.
مننه آغلی افیس، تاسو ته په خبرونه کې په خرغلاس وین تاسو سره وسوسل شوي دلته که باس تاسو سره مخته بیس ما و ادامه ورکم لو حقوقي اړه غوړم چې پر دغه موضوع باندې موږ هم باید باس ولرو. کوم اقدام چې دغه دوی شي ودونو لوري ماتر شوی دی چې پر اس کې استرالیا جرمني کاناډا دغه ودونو پاتې شوی دی حقوقي اړه کوم تاسو پر وغږیګو څنګه ارزول کیږي رختیم دغه اقدام په اوسنۍ شرایط کې په دغه اقدام لپاره ارته لیدل کېده بد دغه سی وقدم د دوه ودن لور رپورت شي کنه.
سلامونه حسین جان، تاسو ته ساسو رادیو ټول اوریدونکو ته شخصا زه خپل د دې سی او اقدام هر کله کوم او پس دریو کلونو د افغان مرمنو د پاره خاص کر د افغانو زکونکو د پاره یو شین سراغ ولګید په حقوقي بڼه باندې کومو وینو موږ پتیرو حکومت کې هم جنسیتی تبعیض د جنونو د هلکان ترمایز یا دغه دوه جندرونو ترمایز موږ لیدل کولی الته بیا یو سوه چې الته حکومت څنګه سره رسیدګي کوي پر دومره نړیواله کچه دومره غټ حقوقي بشر چې مېرمنې د دوی د خپل حقوقو څخه به برخې نه وي خو راغ وخت چې طالبانو رژیم په لاس کې نیولې دی او غوي حکومت د افغانستان واکمنان دي اوس مهال هغه د لکس ډیر سه محدودیتونه ورکړل لکس ډیر سه بدیزونه ورکړل لکس ډیر سه د جنسیتي تبعیض په افغانستان کې نور هم پراخ کړ اوس کوم چې ګورو کچری طالبان لومړی سره په لومړی سره څخه تر اوسه پورې افغان مرمن ته د زده کړې د کار دغه اجازه ورکړي نو ممکن نن دوی یو مثبت ایمیج درلوده د نړیوالو لپاره ولی اوس کوم ګوی نو اوس کچری هر چی ته د طالبان او د افغانستان بحث کیږي نو خبره راځي چې ګور طالبان دا کړی دي او تر په دغه دریو کلونو کې نړیواله ټولنه دغه هیوادونو چې اوس غټ پورته کړي شکایت درج کړي دی او ټول هغه د نړیوالې ټولنې سره اړوند اورګنایزیشنونه چې دی هغه په دې اړه چوکو مونږ بار بار په سیمینارونو کې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ځایونو کې دا غوښتنې د پاره غږ پورته کړل دوی نه مخواستونه وکړل دوی نه دغه خواستو چې تاسو پر طالبانو په یو ډول نو ډول فشار راوړي ترڅو دغه تبعیض زمينځه لاړ شي ترڅو دوی انجونو د پاره هغه حقوق ورکړي چې هغه ورته هغه وسخه محرومي دي خود باندې خو نړیوالې ټولنې هیڅ ډول اکثر عمل ونه خو ده دوی په ظاهرا یو اعلامیه به درس کوي یو اعلامیه به خو چې مونږ تاسف کوو مونږ دا کوو ول عمل کې هیڅ هم نه وو خو دغه هیوادونو چې پس له ډیر وخته د ډیرو چوپتیا وروسته دوی دغه څه ظاهر کړی دي زما پان باندې دا به د افغان مرمنو لپاره لا یو خبر وي د هغوی حقوق ته ترلاسه کېدو لپاره د هغوی دغه بندیزونو د ختمېدو لپاره دا به یو ډیر مثبت ګام وي او کدي چیرې دوی سره نور وادونه هم لا تړک وین ولري د نوی چې په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت بدلون مومي.
اغلی امیل لکه څنګه چې اغلی افیز ویلی چې خوشبینی ډیره زیاته ده دغه ډول پریکو ته دغه ډول اقدامات ته چې د ملګرو ملتونو هم د نړیوالو سازمانونو لوري نیول کیږي او دوی پر دغه مسایل باندې غوړي چې عملا یو څه اقدام باید وکړي خوشبینی ورته اختیار څومره ده ځکه دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړې ډیره وخت لکه وخت نسی تر څو هغه عملی باندې خپل ځان ته غوړه کړي تاسو څومره خوشبینی یاستئ؟
اوره زه خو ډیر هر کله کوم پرې چې د خویندو په خبره واقعا بهرام سویل چې کله اوازونه پورته کېدې نشي او حفیظ سویل چې پرېښتیا هم کله حلیزل نه وای اوس دې سرحد ته ورسېد چې نړیوال عدالت محکمې ته دې خپل شکایت سره درج کړي او دوی په وړاندې خبره ده چې دغه محکمې باندې دغه محکمه ماته چې هغه نه ښکاري چې سیده چې دوی پریکړه لازمی اما تطبیق د تطبیق مسائل د سی کوم خاص میکانیزم وجود نه لري چې دا باید تطبیق شي. مشکل پدې کې لري اما دا یو لوی خبره ده چې دا په خپل دغه کسان چې دغه سکرن ته ادامه ورکړي د پینځوا کې راشي د یورو ورو جهان دی باندې داسې نور تاثیرات پیدا وړل شي چې دیته دی باندې یو لوی فشار وي او ورو ورو وکولای شي چې په یو تاریخ نه په یو تاریخ ام ذکر ته ام کار ته د ښځو لګ لګ په دې ټولنه کې د اقلغه فردی هغه ضروري ازادګان چې د میرمنو دی د جنکو دی هغه باید ورته ورکړ شي دې ته کار باید کې خودل شي سره لدې چې اوس ناری سوري په دې روانه اونۍ کې څومره په هغه کې باس کېږي اما د دوی مقاومت چې دی د دوی نه چې کله پوښتنه کوي دوی په ډېر سړه سینه وایي چې دلته هر څه خوندي دي د ښځو حقونه د جنکیو حقونه اصلا مشکل وجود نه لري صرف هغه څوک دي چې بهر ته تللې دي او هغوی پروپاګنډې شروع کړې دي نو زه فکر کوم که دوی سره دغه حسابدهي وشي او حساب کتاب وشي چې کوم مکتب اوس کومه لیسه اوس ماشومان جینکۍ دي پوهنتونونه تړل شوي دي داسې په معناداره توګه میرمنې په ټولنه کې اصلا ټولنیز چارو کې اجازه نه لري چې دوی حضور ولري نو هرې خونه په دې باندې بندیز دی شهید نوستر پورې د دوی قوانین ډېر کېږي دا په دې ټول دنیا اوس خبر دی او زه واقعا هرکلی کوم چې دغسې قوي هیوادونه په ملل متحد کې دوی دا ابتکار په غاړه واخیسته او نور دا هیوادونه چې د دې مسلې سره د ملاتړ کوي همداسې د ملل متحد چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان او یونما کسانو چې دلته حضور لري دا ریچارډ بینټ چې دومره هلی ځلې کړي دي دا ټول د ستاینې وړ دي دا بالاخره جهان دې ته اړ باسي چې ټول لاسونه یو کړي او بالاخره په دوی باندې فشار راوړي او دوی ته قناعت ورکړي نو دا لوی ګام دی خوشبختانه چې په دې ورځو کې بلاخره کدسې وشي چې دوی هم هلته باید حضور ولري دوی ته باید بلنه ورکړ شي چې مخامخ که دوی هلته ملامت شي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې دا کار کوي دا به ډېر ښه وي او دوی هڅه کوي چې کله دوی مذاکرات ته باید د دوی نه باید جدي خواهش وشي چې دوی ګډون وکړي دا به ډېر ښه وي چې هلته دوی د توجیه لپاره بل اخره څه لري نو هیله من یم چې همداسې ډېرو کسانو ډېر مهم کسانو چې خپل دریس ښودلی دی خپل نظریات ورکړي چې طالبانو جنسیتي تبعیض باید بشریت ضد جرم وبلل شي که څه هم ملل متحد خپل غږ پورته کړی دی او همیشه وایي چې د بشري اساسي اړتیا څخه ملاتړ په افغانستان کې دوی وایي چې یو تلپاتې سوله راځي او حقونه به هر چا ته ورسیږي نو خبره په دې کې ده چې دغه خو شرایط غواړي خلکنهغوندې چې په دې اونۍ کې دوی خپل هلې ځلې په جدي توګه شروع کړی دی زه فکر کوم چې د دې په واسطه امکان لري
مانانه درنو لیدونکو اوریدونکو په خبرونه کې لکه څنګه چې میوړان دی ویلول تاسو کولای شئ موږ سره برخه واخلئ اوس هم اړیکه لرو ورزوړی که ځواب وو چې موږ کوم اوریدونکو لکه کوم څه دی او څه پوښتنه یا څه نظر لري سلامونه وخت مو بخیر مهرباني
وعلیکم السلام خورجان زه هم تاسو سلام او د تاسو د همکارانو د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم هم در د ملل امان
مهرباني هم درته
دا سه پس یو حالات د افغانستان کې یعنی د غریق حالت مکتبونه سر بند یا غنو ټول کارونه پرې را کنه رسمیت نه لرو دلم پرې را نو درې کال صرف مکتبونه او پونتونونه بند دي نو دا دی یو نه برداشت خبر به ورته وای کنه او دی یو غټ ناورین به ورته وای او بیا دا برداشت ده تر تروس پوری ده ما خپل یو شخصی نظر ده چې دا تروس پوری افغانانو نه برداشت ده ما ته خو خپل وجه ده ښکاری او زه خپل هم ده احساس کوم او باندې سره خپل ځان مشغول ما وخت تیروم چې مثلا ګوره په بازار کې انتحار او انفجار افغانان څومره ستړي کړي ول کنه کور په کور زخمیان بمبارونه چاپی داخلي کډوالی کوکنار پوډریان کنه زور واکی غصب فساد یعنی دغه افغانان لکه څنګه چې دا مکتبونه ویني چې بندي او پانتونونه او دا یو غم ګڼي دغه څه کارونه هم ټول خلک ویني او دا ځان لپاره یو خوشحالي ګڼي کنه نو دغه یو مکتبونه چې موږ ته خلاصي افغانانو ته د پونونو خلاصي او دغه رسمیت موږ پیدا کو کنه نور دغه کوم خبرې سې دي دا هم پکې بیا خپل افغانان به دې ته مجبور شي چې یو وحدت پر وکړي او دا غوښتنه د اسلامي امارت نه کومه سي ټوله نړۍ پرې دی رسمیت هم پکې پرې دی کلارې کني لارې کده څوک درکې کني درکې دغه پانتونونه او مکتبونه خلاص کړي دغه هم افغانانو ته یو غټ سوال دا ډیر غټ مشکل دا ډیر غټ خان دی تاسو د حکومت په بقا په مخ کې نور مخ نه نیسم
مننه ډیره زیاته مننه زمونږ بل اوریدونکو هم په اړیکه کې مونږ سره دی ورسو پښتنه ک نصر لري لاغو سخه مخول فعلا لپاره اړیکه پرې شوې ده بیا هم تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې مونږ سره په تماس کې پاتې شئ اړیکه ونیسئ او کوم نظریات او کوم غوښتنې چې تاسو لري مونږ سره خپل نظر د ټلیفون او ترڅنګ د واتس اپ شمیرو لاري شریک کړئ اغلی بهرام تاسو ته درګرځم وړاندې اغلی عمل زین وسایل ته اشاره درلودل لکه څنګه چې د دغه محکمې د صلاحیتونه او د دوی د رښتیم د عملی اقدامات په برخه کې دودل وا یا په دغه مسایل باندې دوی ډیر زیاته خوشبینه نه ده پاتې رښتیم د دغه عدالت نړیوال محکمې صلاحیتونه د کور وګرځي کوم تر کومه کچه پورې دوی صلاحیت لري دغه کوم اقدام چې د دوی شی ودونو لوري راپورټ شو دی او هر کله یې تر شو دی چې پر اس کې سلوري ودونه دي څومره صلاحیت ولري
ډیره سته مننه یو خو د دې د صلاحیت خبره ده او بل د دې د مسؤلیت خبره ده ملګری ملتونه هغه سازمان دی چې په نړۍ کې مسؤلیت لري چې هغه ناخوال چې په هر هیواد کې وي هغه ناخوال ته جدي توجه وکړي او جدي لاس سای ور سی یعنی لاس پکار شي هر چند چې موږ تاسو ډیره ښه خاطره نه تلیرو نه تنها په افغانستان کې نن په نړۍ کې تاسو وینئ په مختلفو هیوادونو کې جګړې وینئ همیش متاسفانه طرف هم واقع شوی دی زه امیل صاحب په دو قسمت کې زه د دې طرفدار یم د دې دا هغه تشویش چې ګواکې دی د صلاحیت ولیری یا ونه لیری د صلاحیت مسله خو مویوي خاطر یعنی چې دی اصلا چې دی به دا اقدام خپل جدي وکړ کنه که صرف د یو غږ پورته کولو په خاطر ووی چې د نړیواله توجه ته اړولې وي او داس نړیوال سازمانونه او یا د درویشت هیوادونو چې پیسه شکایت لیک ورلېږلې دی نو د دوی په خاطر هم دی دلته خپل مسؤلیتونو ته یو څه مخ اړوي کنه ته تر اوسه پورې چې موږ وینو په هغه شکل چې باید ملګرو ملتونه د اوس نه د 500 کالو رئیس په افغانستان کې د جګړې حالت شل کاله جمهوریت مووی خاطر کې اغل تم نه خلل لیک ترنګ چې قدر من ورور وي او په نور هیوادونو کې وضعیت د نړۍ وضعیت ته څنګه د دې مسولیت ته دلته باید د دې مسولیت خپل ډیر باید به طرفه مخه ته یوسي اما متاسفانه مو وینو چې ملګری ملتونه د ځنو هیوادونو ته شدید تاثیر لاندې دي چون په افغانستان کې نه تنها د افغانستان د خلکو منافع یا د افغانستان د خلکو وضعیت چې متاسفانه د ډېر واضح شول چې د خلکو وضعیت دومره ځنه هیوادونو ته مهم نه دی که د خپل منافع چې مهم دي افغانستان یو ستراتیژیک هیواد دی د په سیمه کې په نړۍ کې دلته هغه هیوادونه چې خپل منافع کې ویني سل په سل کې د دوه نامو لاندې لاس په هغه غږ پورته کوي اما په څنګه د موږ افغانانو مسولیت څه دی؟ اکنریو که ښځې که خپل وطن ته متحد پاتې یو چې تر اوسه پورې الحمدلله افغانان خپل هیواد ته متحد پاتې دي. په ګوتو په شمېر به موږ انا ناخواله که هرچند د ګوتو شمېر نه پورته دي، خو موږ به د ګوتو په شمېر وګڼو چې دا کومې کشمکشونه دي کې، اما په کل کې افغانان یو لاسې خلک دي. دغه یو غټ بر چانس افغانانو ته دی چې همدغه هیوادونه د هیوادونو د شکایتنامه باید داسې یو ځای بدرقه کا او ورته ویي چې یقینا دا نن د موږ غږ د تاسو تر غوږو پورې در ورسېده، او د تاسو غږ چې د موږ غږ خو ملل متحد ناروی ده. افغانستان کې وظیفه هم لرله، د هوسې خپل تحقیقات هم لرل، راپورونه یې هم لیکل، خو د موږ غږ خو نه اورېدل کېده. اوس چې د دو هیوادونو غږ د موږ د غږ څه بدرقه کې، موږ مسؤول یو چې دا هیوادونه نور هم خپلې غونډې ورسه ونیسو، خپل پیامونه ور ولېږو، او چې څوک ملل متحد دا فشار ورشي او ملل متحد دلته هغه خپل مسؤلیت ادا کا. دا قدرمن ورور همدرد صاحب درد چې وه، یقینا که پرون انتحاري وه یا انفجار وه یا نورې بدبختۍ وې، نن د مکتب دروازې پرون وژل کېدلو، د بینه تللو، ګډېدلو، ړندېدلو، کونډېدلو، یتیم کېدلو، اما نن تاسو وینئ چې د مکتبو دروازو تړل، د پنتون دروازو بسته کول، هیواد کومې کندې ته غورځوي، افغانستان کوم ځای ته کشکېږي. دا هغه دغدغه ده چې تر مرګ نه ده خطرناکه ده. موږ به څو کاله بعد یو داسې یو افغانستان ولیرو چې نړۍ به اسمانونو ته اسکوي، او افغانستان به بیا هم په خپلو کې دی جنګېږي. د څه شي نه به په خپلو کې جنګېږي؟ چې هلته به تعلیم و تربیه نویس ترسره شوي، درس به چا نه وي ویلی، ټولو به د فقر و د بدبختۍ نه په بدبختیو لاس پورې کړی وي. تاسو همیش که دغه دا یو څه شی ارزیابي کې، دا په افغانستان کې جګړې چې د نظامونو په خلاف پوهوئ، چې کله به تاسو مو تاسو په هغه بررسي کې کړئ یا تحقیق به م پکې کا، هلته به هغو جګړې ته به هغه کسان ورداخلېدل چې هغه به بېوزله وو، غریب وو، بېسواده به وو. د ما قدرمن هیوادوال دی په دونه خفه کې چې زه د بېسواد کلمه دلته استعمالوم، دا خبره ډېره ده چې د فقر د لاسه، د ناپوهۍ د لاسه، به د جبو ته د لاس روپۍ د خاطر منډې ویلې، هغه ځان به یې قرباني کاوه، خو خپله نفقه به یې د خپل کورنۍ د پاره پیدا کړل. نو سبا افغانستان که د نن چې وهم دی، د نن چې ویي چې افغانستان کې د تاسو د عربستان د وزیر خارجه چې خدای دې وکړه چې زه غلط نه کړم، وینا به اورېدلې چې هغه اوس هم په افغانستان کې د تروریزم خبره کا. کله چې د افغانستان کې د تروریزم خبره یادی، خو یو دلیل غټې دا دی چې هلته ځوانان بې سواده کې، که هغه که یوه مور چې بې سواده وي په د اوسني حصر کې، هغه د ټول ټکنالوژي هر څه نه په شا پاتې وي، نو واضح خبره ده چې هغه پوه شکل چې باید اولاد تربیه کا نه شي تربیه کولی. نننی حصر تر پروني حصر پورې ډېر فرق ده. درسته ده چې پرون د موږ میندې هم بې سواده وي، موږ یې تربیه کړلو، موږ یې ته دو سره هغه مرحلې ورسولو. اوس دا شرایط فرق کا، اوس ټوله دنیا په تعلیم و تربیه باندې ولاړه ده. تاسو نن که په نړۍ کې بل قدرتونه وینئ، د همدغو تعلیم و تربیه د هغه نه دي، د برکته دي. نو راغلم بېرته چې د ما بس بلې خواته ولاړ نه شي، د دو شکایت نامې یا د کوم هیوادونو چې کوم لیک لېږلی دی نړیوالو ته، دا ملل ملګرو ملتونو ته، دا په خپله ملګري ملتونه دو ته مجبوري وي چې دی هغه خپل استقلالیت باید حفظ کا، او په حقیقت سره په افغانستان کې هغه کوم حقیقت چې دی هغو ته مخه کا. مننه.
ډېر زیات مننه اغلی بهرام. اوس هم ورزو زموږ یو اوریدونکی موږ سره په تماس کې دی، له هغوی څخه به مو پوښتو چې څه نظر څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو خیر. مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
تاسو سلامونه وایم ټولو ګډونوالو او میلمنو ته سلامونه وایم. ځان درته وایم، هغه متل دی وایي دښمن چې په شاته مړ کېږي یا په اصلو نو زخرو ته څه عجب دی. نو اوس هم په تېر حکومت کې په زخرو خلک وژل کېدل، په دې حکومت کې په اصلو مړه کېږي. تېر حکومت خو هغه وژن و، هغه بمباري و، هغه چې تېر شوله اوس یې خلک د لوږې دغه هلته رسولي دي چې بېخي، یعنی قدرت نه لري او خو هغه د دې سره ولاړ په دندو کې او په سبسوي خلک دي چې او یو دا خواران بزګران او دا نور خلک دي چې یا په کور کې داسې د ګټو وچې څوک نه لري، یا سپینږرې یا سپینسرې ښځې یا یوه ښځې لاتلس بچیان یې وردغاړي، هغه نو باره څه وکړي؟ خو نه داسې یو مکتب و، نه یو معلمي و، نه یو بله دنده شته چې وارې کې او بلې خوا څخه خلک دونې. یعنې زه به یو مثال درکړم چې یعنې د دغه دوا طاقت چې څوک نه لري چې مریض دي، یعنې دغه خدای پاک دې دغه نړیوال ته خدای خیر ورکړي او خدای پاک چې دوی زموږ په دین مشره په کې چې دغه مرستې زموږ سره کوي، چې دغه موسسې کلینیکان دي که نه خلک ولاړه د دغه دواو د لاسه دواو ته لا قدرت رسېږي، دغه یو منطقي کلینیکان دي دغو باندې دواوې یعنې دغو نه راشي چې یعنې ورسې خلک وار نه په کېږي، خو دا د چیست د لاسه ده چې خلک احتیاج دي که نه یې، خو نو هغه شخصي کلینیکان هم شته هلته هم دواوې شته، مګر خو خلک د نه احتیاجي د لاسه چې روپۍ نهشته هغو د لاسه سوکلای دا موسیق نکان څخه دونه یعنی موږ خوشاله یو، خو هغه خلک چې دي پر ډیر یا او کارکون کې لږ دي مختار شې نه خو به خې نسته او دا دا ستا دا نارانی لاستا نو دا څه حال دی په افغانستان کې؟ خو به خې د یو په توسته دي.
مننه ډیر زیاته مننه. مننه زمونږ بل اوریدونکي هم په اړیکه کې دی، ورزو د غوی نظر به م راواخلو، بیا به م خپلو میلمنو سره خپل بحث ادامه ورکوم. سلامونه مهرباني. بله مهرباني، څوک او له کوم ځای پوښتنه لرئ که نه خپل نظر به غواړئ چې اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړم.
حاجي خوښیم د زابل ولایت شغیل ولسوالۍ ستاسو سره په تلیفون په لیکو وصل.
مهرباني.
تاسې او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. موږ به راسو چې دغو ملکو طالبان د حکومت روسیې ته معرفي کوي. موږ اریان یو دې ته چې دوی په خپله مجرمین دي. دغه جرمنیانو په کندوز کې پر یو ټانکر باندې بمباري وکوله، زما په خیال یو نیم سل یا یو سل اتیا نفر یې په شهادت ورسول. دوی باید په خپله یا محاکمه شي، دوی د نورو محاکمه کوي. دغسې نور دغه هیوادونه چې دا غږ یې کړی ده، دغو په افغانستان کې ستر جنایتونه کړي دي. اوس ما د تپو تلاش شروع ده په روزګان، په کندهار، په هلمند، په دغو ځایو کې خلک په شهادت رسولي دي. کله چې دوی زموږ پر وطن باندې تجاوز او یرغل کړی وو، نو دوی ستر جنایتونه ترسره کړي دي. باید دوی په خپله محاکمه شي او دوی چې طالبان محاکمه کوي، په افغانستان کې نور جنایتکاران هم ډېر دي چې د لیلیې د دشتې قاتلان دا اوس هم په ژوندي سرګرځیا ده. کله کله د دوی اعلان هم کوي چې موږ باید جلاوطن حکومت جوړ کړو. دوی باید محاکمې ته راکش کړي. په دا شل کاله کې دوی په چوکۍ کښېنولي وو، دوی ته ډالرې ورکولې، دوی ته قدرت په لاس ورکړی وو. دوی نه یوازې داسې محاکمې ته نه کړو راکش، بلکې دوی تمویلول او صفتونه یې کول. اوس یې په خارج کې پناه ورکړي دي. نو دا بالکل عدالت نه ده، دا یو بد عمل د سیدی کوي. نو موږ دا په کلکه غندو او محکوم کوي. په افغانستان کې قراره قراری ده، دغه یو څو داسې د تښتېدلي خلک چې د تیارې په لکۍ کې تللي دي، دا غلطه غلط تبلیغات کوي. موږ د دې ملت خلک یو، نه په طالبانو کې یو، نه په تېره اداره کې وو. دلته امن ده، ښځې خپل بازارو ته راځي، سوداوې کوي، د محرمه باندې سفرونه کولای شي، په دفترو کې کارونه کوي، په شپخانو کې کارونه کوي. دا غربي تبلیغات دي چې یو څو ښځې دي، یو څو نور غردیان دي، دا یې کوي. داسې بده ورځ نه ده لکه دوی چې کوي. دوی د خپله ماتې په دې باندې جبرانوي. دوی د خپل ځانونه محاکمه کې نور جنایتکاران دي ګیر کې بیا دې وکوي. مننه.
بله درنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات هم اوریدل چې دوی پر یو سلسله مسایل باندې چې موږ په خپل بحث کې راخیزي پر هغه باندې خپل نظر شریک کړ. اوس هم راګورځ خپل د بحث درنو میلمنو ته چې اغلی فریدا افیس مونږ سره پر کار خپاتې شو در سره زمګ نور درنی میلمنی هم مونږ سره وصل دي. اغلی افیس تاسو سره به استدامه ورکوم. وړاندې اغلی بهرام زین مسائل ته اشاره کړې ده چې اغه دمدغه ودون لوري د عملی اقدام تر سره کول په برخه کې ده چې رښتیا هم د نور ودون رول او د دوی د غډون او د دوی ملاتړ د افغانستان د بشري حقوقو د خزه د قانون په برخه کې څومره مهم دی. دوی څومره د اوسم کار پاتې شو دي د دوی ملاتړ تر کومې کچې پورې پاتې شوی دی؟
ګورې لاند مونږ د افغانستان ته سر ورخ کار کړو. طالبان ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي، اغوی سفرونه غواړي، اغوی له نړیوال سره اړیکې غواړي. طالبان اوس مهال غواړي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پاتې شي. نو نړیواله ټولنه څوک دي؟ کوم فکر وکړو چې ملګرو ملتونه خو دغه هیوادونو چې شکایت تر سره کړی دغه ټول د ملګرو ملتونو اساسي ملکونه دي. دوی هلته کارونه تر سره کوي، دوی هلته دغه هغه لري. نو کچیر دغه سی هیوادونه را پورته کیږي بیرته پر طالبانو باندې چې دوی سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتنه کوي او د دې اړیکو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان سره د مرستې تر سره کړي، د افغانستان سره د همکاري تر سره کړي، په افغانستان کې د پاتې شي سفارتونو د خلاص کړي، دوی په رسمیت وپیژني. د دې سره سره کچیرې دغه هیوادونه را پورته کیږي او د جنسي تبعیض په اړه باندې دوی ته نړیوالې محکمې ته خپل شکایت وړاندې کوي او له نړیوالې محکمې څخه غواړي چې طالبان سره د دغه برخه کې عملي چلند وکړي، نو دغه شکایت په خپل دغه خي چې دغه هیوادونه اوس یو عملي چلند غواړي. عملي چلند ته موږ په دې معنی ورکول شو ګورې په یوازي په یو هیواد باندې هیڅ نه کیږي. کچیر اوس یوازې دغه هیوادونو کې چې شکایت تر سره شوی دی، دوی څخه یو هم دا کار کړی وای او بیا نړیوالې محکمې ته نو کړی په ځمن کې اعلان کړی وای. خو په ځانی ډول باندې خو دریو کلونو دغه هیوادونه دغه چغې وهي چې افغانستان کې دا حالت دی، خود سره دار روان دي، خود سره غره روان دي، دا صحیح نه دي، دا صحیح نه دي. خو هیڅ اورنګ هم را نه وړه. اوس که په ګروپي ډول باندې دوی دغه شکایت د نړیوالې محکمې ته رسوي او بیا نو تر دې ځایه پورې ورسېده، راتلونکي ته هم خوشبي پکار ده. اوس وخت کې نه وځي دا چې مطلب دغه هیوادونه به دا شکایت وکړي او قصه ختمه. دوی به دا ساری دوی سبب بار بار دوی غوښتنه کوي، دوی به طالبان را غوښتنه کوي چې راشي دلته کښېنئ. د دوی کې به تر ټولو غټه او مهمه ونډه به هغه وخت کې پیل شي کله چې دغه اسلامي هیوادونه او په ضمن کې بیا زموږ ګاونډیان دا هم د دغه هیوادونو سره یو شي. ګورې زموږ ګاونډیان ټول اسلامي هیوادونه دي او طالبان چې څه تر سره کوي نو د اسلام نوم ورکوي، هغوی د شریعت نوم ورکوي، هغوی دا خبره کوي چې موږ د شریعت د لحاظه دغه کار کوو. خو ګورې زموږ ګاونډي هیوادونو کې دغه اوس د ښځو وضعیت په کوم حال کې دی؟ هغوی تعلیمونه کوي، هغوی له هر قسمه حقوقو څخه برخمن دي. نو که چېرې دوی سره محکمه سره کېږي یا دوی راغوښتل کېږي او دغه هیوادونه خو په دوی هیوادونو خو دوی دا نیوه کوي چې یار زموږ دغه دین چې دا موږ ته اجازه نه راکوي. خو که چېرې دوی سره اسلامي هیوادونو ملاتړ وي، دوی سره د اسلامي هیوادونو ناسته وي او دوی په نړیوال محکمه کې د داسې هیوادونو سره مخامخ شي چې هغوی اسلام هم مخکې وړي، شریعت هم مخکې وړي، هیواد کې ښځې هم آزادې دي، هغوی د هر ډول اسلامي حقوقو څخه برخمن دي او په ځمکه کې ژوند هم کوي، اسوده هم دي، نو دا به زما په اند باندې ډېر زیات تاثیر ګذار وي پر طالبانو. ځکه چې طالبان په هر وینا کې، په هر ځای کې، په هر اعلامیه کې لومړی اسلام نوم درج کړی دی. ځکه چې دا به زما په اند باندې په اسلام باندې یا په اسلام کې افراد هم وي چې کوم څه دوی وي او کوم څه بیا قرآن او حدیث وي، هغه ډېر زیات پټ کرکی دی. نو چې دا دوی اسلام کې هم یو ګام مخکې ورزي او دا خبره کوي چې موږ سره خزو ته ورکړی دی یا کوو سره، نو د اسلام په چوکاټ کې دا خو په خپل د اسلام بدنامول هم دی او د اسلام بدنامول په داسې شرایطو کې چې موږ او ټول مسلمان دی او مسلمي هیوادونه زمين کې بیا موږ نور په نړۍ کې داسې پرمختللي هیوادونو په اسلامي هیوادونو څخه لرو چې هغوی هلته ښځې له ډېرو ښه ژوند څخه برخمن دي، له خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن دي. نو زما ان باندې په دغه شکایت کې او په دغه نړیواله محکمه کې په دا ډیره زیاته مهمه وی چې اسلامي هیوادونه د هم دغه هیوادونو ملاتړ وکړي او دغه هیوادونه سره د لاس یو کړي او طالبان څخه دغه تبعیض په شریک سره د طالبان څخه دغه تبعیض ختمولو کوښښ وکړي.
bale manana اغلی امیل اغلی افیس د اسلامي ودونو رول په دغه سي مواردو کې راګړ کړ او مهمه ګڼل کی چې ګواکې باید اسلامي مادونم هیوادونه البته د بشري حقوقو د وار کړې په برخه کې باید ملاتړ وکړي او دوی باید خپل دغه مسولیت سره ورسوي. اسلامي ودونه په دغه ډول مسایل کې څومره ځان خکیل کوي رښتیم کاغوي د دین او د اسلام د چوکاټ پر اساس باندې په خپل ودونو کې دغه ټول حقوق ورکړې دي. په افغانستان هم یو اسلامي وادي الته عملان انجن کولی شي چې خپل ذکر وکړي د دوی ملاتړ به څومره مهم ده چې په دغه سي غونډو کې په دغه سي محکمو کې کوړان دي کیږي د عدالت غوښتنې لپاره دوی باید خپل نظر خپل ملاتړ ولري.
من نه کوم واقعا اغلی حفیظ په ځای خبره کړی دا او په شروع کې هغه وادونه د اسلامی همکاری او سازمان ډیر هڅه وکړي ډیر هلي ځري وکړي ډیر راغله دوی سره د نږدې نه وکړل خپل غونې پورته کړ هر چی ته غونډي وری بولي اما وتاسفانه په دی باندې ایسغې ځونه ک اوس هم موږ د دې طرفدار یو چې زیاتره هغه وادونه چې البته مسلمانان پکې اوسېږي او واکمنان مسلمانان دي او هغه میرمن ته جنې کوي ته د تعلیم حق د ټولنیز چارو کې هغه ته ونډه ورکړي دا هغه نه هملاتړ کوي دا هغه بنسټیز حقونه خوندي دي. مثلا انډونیزیا یو مسلمان هیواد دی ته باور وکړه چې د شپې د خوانه چې نه یوازې چې دوی تعلیم کوي د شپې د خوانه په بازارونو کې د نورو نارینه وو سره چې هلته اسلام بالکل هغه خپل قوانین په اساسي توګه پلي کوي اما خځې بازار کې تر ناوخته د شپې پورې راکړه ورکړه کوي تجارت خپل کوي خپل درسونه وایي معلمین دي ډاکتران دي د ټولنیز چارو په مختلفو ځایونو کې ونډه اخیستل خپل مسؤلیت ګڼي خپل حق ګڼي او دوی ډېرو هغه لوړو مقامونو ته د نارینه وو سره یو ځای رسېدلي دي ځکه د تعلیم زمینه د چوکاټ په اسلام کې هغوی د پاره کاملا مساعده شوې ده هغوی د پام وړ لاسته راوړنې لري په خپل وطنونو کې. نو همداسې نور هیوادونه ډېر هیوادونه هغه آزادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورته ورکړل شوي دي ورته یې ورکوي او دې ته اوس دوی خپل د هغه فکری بلوغ دی سرحد ته رسېدلی دي چې ډېر هیوادونه چې محدودیتونه یې په ځین چارو کې درلوده په ټولنیز چارو کې په ښځو باندې هغه آزادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورکړي دي. نو په خپل عربستان سعودي کې چې د مرکز د اسلام دی هغه کې ډېر حقونه د ښځو خوندي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی دلته ولې داسې چلند وشي. هغوی باید دوی سره مذاکرات کې کینی او دوی ته قناعت ورکړي چې بالاخره اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده. د څه دپاره داسې سیستماتیک دوامدار توګه ښځې ځپل کېږي ښځه خفه کېږي ښځه د سره توهین کېږي ښځه په څنډه کې بهل کېږي د سره باید دا ښځې مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپېژني. ته باور وکړه دغسې یو چلند کېږي په ټولنه کې د هېڅ حق نه لرو د هر څه کې اوس دوی خو وایي چې هر څه خوندي دي او دنیا ګل ګلزار دی خو څوک چې دلته اوسېږي هغه پوهېږي اول دې ته دوی کوم دا حساب ورکړي چې جنکۍ ولې مکتب ته نه ځي پوهنتون ته ولې نه ځي دا تشه هغه وخت بیا احساسېږي یو څو کلونه وروسته چې موږ په هغه وخت کې نه یو معلم ولرو نه ډاکټر ولرو نه هغه ښځې ولرو چې په ډېر ضروري ځای کې حتمي ده چې باید حضور ولري لکه دوی چې اوس ورته ضرورت لري. مثلا هغه ورځ موږ پاسپورټ شوې ته لاړو نو یو ښځه ویلې هی هی کلونه به وروسته به داسې ښځه نه یې چې زما بایومتریک کوي ما سره خبرې کوي او دا تشه به بیا څوک ډکوي بیا د خارج نه به داسې ښځې را وړي او په دې ځای کې به یو ګماري هغه به زما په ژبه پوه نه شي ډېرې تبصرې وکړې او رښتیا خبره ده. اوس چې مثلا پولیس یا ځینې ځایو کې چې ډېر ضروري ده او دوی هم ورته ضرورت لري او د دې لپاره هیڅ چاره نه لري. دوی هلته ګمارلي دي خوده خال خال دي، هغه ښځې چې متخصصینې شوي دي، هغوی چې مسلکي پوهه لري، هغوی باید په ټولنه کې کار وکړي. او نو خبره دلته ده چې هغې په کورونو کې کینولې دي. دوی وایي چې ولا موږ ډېرې زیاتې کړې، 5000 معاش ورته په کورونو کې ورته رسو، دوی معاش اخلي. نه، دا خو هغوی په دې قناعت نه لري. هغوی باید د هغوی د پوهې نه د تجربې نه باید کار واخیستل شي. دا هیواد د هغوی د ګډون نه پرته خپل حیات پر مخ نشي وړلی، دا ټولنه پرمختګ نشي کولی.
مننه، ډېره زیاته مننه اغلی افیز. سرال دی چې په ډیر شمیر ودونو باندې غاک شوی دی، یا ډیر شمیر ودونو خپل ملاتړ په دغه برخه کې احضار کړی دی او اظهار کړی دی، ویلی دی چې دوی ملاتړ کوي د افغانستان د بشري حقوقو د ښځو او د نجونو حقوقو په برخه کې. بل طرف ته بیا له دوی سره چې د جنسیتي تعبیض په اړه نړیوال محکمې ته شکایت شوی دی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم خپل نظر شریک کړی دی او هغوی دغه کار دی ته ورته کړی دی چې ګواکې د خورا بې رحم او ځپونکو رژیمونو سره کې دایسي چې پارتالاسي دوی ملاتړ کړی دی او د دغه اقدام تر شا ولر شو دی. دوی ویلي دي چې باید زر تر زره د محدودیتونو د لغوه کېدو په اړه باندې باید طالبان کار وکړي. په نسی وخت کې څومره خوشبيني موجوده ده چې ګواکې رښتیا هم دغه شته محدودیتونه چې پر افغانستان په خوځ لګیدلې دي تد لغوه شي؟ مهرباني. bale اغله فیز ما واسه سوري، مهرباني وکړي. پوښتنه په لاندو کې تاسو وایم چې په نږدې وخت کې څومره ممکن کېدلی شي چې د ښځو پر سر شته محدودیتونه دی لري شي؟
نږدې وخت کې خو داسې مطلب که مجموع کې ووایو، موږ طالبان هم په دې درېو کلونو کې ډېر ښه وازمایل او موږ نړیواله ټولنه هم وازمایل، خو داسې عملاً کوم اقدام د دې مخکې نه و شوی. یوازې اعلامیې به ترسره کېدې او هغه به په انفرادي ډول باندې ترسره کېده، یا به د یو ملک په سطحه باندې ترسره کېده، خو داسې په ګروپي ډول باندې موږ تر اوسه پورې څه نه و لیدلي. دا لومړی ځل ده. دا چې ګروپي ډول باندې څومره اثر ګزار ده پر دې خلکو باندې، دا به وخت فیصله وکړي. خو چې څومره حد پورې موږ طالبان وو پیژندل، هغوی ظاهرا دا ښیي چې ګواکې پر دوی باندې پروپاګنډا روان ده، دا ښیي چې ګواکې پر دوی د حکومت د بدنامولو کوښښ روان ده، او هغوی ځینې هیوادونه پر دې باندې تورنوي هم چې دوی دغه ښځو مسایل یا د تعلیم مسایل په افغانستان کې دنیا زمونږ هغه کوم خوالی چې کوم دی، یا په موږ چې کوم افغانستان دپاره کوم کارونه په دېنو کې ترسره کړي، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، یا په افغانستان کې مو امن راوستی دی، د افغانستان کې مو امنیت راوستی، خلک په سکون کې او په بغیر له جنګ او بغیر له ځانمرګ بریدونو نه ژوند کوي، دغه موږ ختم کړی دی. خو که دا موږ منو چې یار په افغانستان کې اوس مهال امنیت شته، د انسانانو ژوند محفوظ دی، هلته خلک ژوند کوي، موږ باید دا هم ومنو چې طالبان د افغانستان ښځو سره څه وکړل. کوم په هر د هغوی په غږ باندې بندیز راغی، د هغوی په څیرې باندې بندیز راغی، د هغوی په ظاهرېدلو باندې راغی، د هغوی په ډېرو هغه سیزونو باندې چې هغوی په خپل مطلب د یو انسان په خپل شخصي سیزونه وي، او هغه په یو انسان په خپل ځان مربوط وي، پر هغوی باندې هم د دوی نیوکې بندیزونه دا راغلل. اوس که چېرته دوی وګورو، دوی دا خبره کوي چې دا موږ باندې پروپاګنډا ده، دا یو نړیواله دسیسه ده، یا دا د غرب یو فکر دی چې غواړي موږ بدنام کړي، اسلام بدنام کړي، دوی زمونږ د حکومت د ختمېدلو یا پر موږ باندې دغه یو تهمت شکل ورکوي. او دوی منی هم نه، دوی دا خبرې په موږ اثر نه کوي. موږ چې څومره هم د اعلامیې ولیدلې د ملګرو ملتونو د ډېرو پرمختللو هېوادونو، نو دوی په مقابل کې یوازې یو خبره وکړه چې دا پر موږ باندې یو پروپاګنډا ده، داسې نه ده، داسې ده. خو اوس که نړیوالې ټولنې ته وګورو، دغه شکایت نامې ته وګورو، بیا د نړیوال محکمې ته وګورو، نو هغوی به موضوع څېړي، ځکه دا د یو هېواد په سطحه نه ده، دا داسې وړه موضوع نه ده، دا د یو هېواد د نیم قشر خبره ده، او دا د څو هېوادونو په شمول دغه شکایتنامه دوی ته رسېدلې ده. نو خوشبیني ډېره ده، زه په دې امید یم چې نږدې راتلونکي کې به دا نور هېوادونه هم دوی سره لاس یو کړي، دوی سره به دغه ملتیا وکړي، او دغه مسله به نه یوازې دا چې په یو این کې دا مسله په نړیوالې محکمې کې څېړل کېږي، او دوی سره به مذاکرات ته به غوښتل کېږي. د مذاکراتو په ترڅ کې به دوی څخه پوښتنه کېږي چې تاسو دغه بندیزونه په کوم اساس لګولې دي، او که لګولې مو دي د ختمولو لپاره هم کوم اراده لري، د ختمولو لپاره کوم کوم فکر کوم پلان لري که تاسو دا فکر کوئ چې وای په پتیر حکومت کې دا سیستم روان دی دغه د وجه نه موږ اوس په افغانستان کې تعلیم بند کړی کار مو بند کړی دی نو تر کنه تاسو خدري کال د خلکو عمر ضایع کړ تاسو خدري کال د خلکو هیلې تباه کړ تاسو خدري کال د افغانستان آینده تباه کړ نو تر کله پورې به تاسو داسې تباهي په لور باندې ګامونه اوچتوئ خلک به تاسو ته چوپ ګوري زه منم چې د افغانستان خلک مظلوم دي هغوی په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی غږ نشي پورته کولی په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی په ظاهرا باندې دوی ته دا خبره نشي کولی مخامخ دا خبره نشي کولی خو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی دې راکش کړل شي او دوی نه دې دا پوښتنه په علني بڼه باندې وکول شي ولې دوی داسې کوي په څه وجه وي او که کوي هم د ختمولو لپاره څه اراده شته نړیوال فشارونه د طالبانو
مشرانو حکومتونو بدیت اړه کوي ډیره مننه اخلي بهرام یو مسله چې خپل نړیوالو ویل دي چې دوی غواړي البته هم د غوډونو چې د عدالت نړیوال محکمې ته شکایت کړي دی ویل دي چې غواړي چې احتمالي څېړنه وکړي د بشري حقوقو په برخه کې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه څېړنه دی وکړي دغه څېړنه باید له کوم ځای پیل شي چیرته باید ختم شي تر څو رښتیا په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو په برخه کې موثر تمام شي
ډیر زیات مننه دا مسائل یقینا څېړنې ته ضرورت لري یو خو هغه حقیقت دی چې د وخت هم مو قدرمنو خورانو د متل فکر کوم استعمال کوکم بل چیرنې ویار ویدلې بل د بل زمینې ویار ویدلې وی شتر دوزی خپ خپ نمیشه نو د دې دا هغه یاد پښتنو یو خمتل دی وین مرته دوه ګوتونه پټي اغه حقیقت نن په افغانستان کې تاریخ حقیقت نن په افغانستان کې مو تاسو ټول شهیدان چې د خدمت په مقابل کې هغه کوم کدي زنه چې روان دي نو د دوه څړنه هم په بهر کې هم د کورډننه ډیره اوسنه ده مشکل نه ده مو ډیر داسې راپورونه ولیدل چې د خلکو د منځ په خپل افغانانو په دوه راپورونو کې په خپل د افغانستان د نن خلکو په دوه کې ګډون کړی دی صحیح ده په دوه راپورونو کې چې کوم گزارش چې ټولې کوم څېړنې چې کی یو خو ما و چې هغه حقیقتونه چې ډیر واضح دي د جن مکتب ته نه پریښودل کې میرمنې کار ته نه پریښودل کې د فریدي جان خبرې چې په هغه په مخ په هر څه څه باندې ځول کېده دا خو یو هغه یو واضح حقیقت دی چې کسل ورځونو نه پاک چې موږ خدای دنیا ګل ګلزار دا هیڅ خبر نه ده هغه د منلو وړ خبره نه ده او وخت معلوم دی اما په زم کې په دغه مسایلو کې د خلکو ګډون ډیر مهم دی او زه په دوه مطمئن یم چې
بهرام څه به دوی پروستي کې چې دا بس مغړو راټول کوڅه به دوی
یقینا دا چې د دوه هغه مسلې ټولېدل او اول په اول کې هغه شواهد ټولول ما درته وی چې د افغانستان د خلکو خپل همکاري پکار ده او په ځم کې دا هیوادونه مثلا ملل متحد چې ځنې راپورونه او د مخم ځنې راپورونه خبر کړو په دغه راپورونو کې جدید ملل متحد همکاري وشي او په ځم کې بیرته هغه هیوادونه چې کنور کله انفرادي غږګاوا نن د افغانستان د خځو غږوار ودا او په جام کې خپل غږګي دا غوونه چې سيوشي او ډیر اسانه دروونه کیه امریکي مننه
تاسو اغله مل پلان د کیسه نظر په واخلو څنګه ممکن کېدلی شي چې د خځو د انجونو د قانون له سرغړونې څخه د بیت مخنیوي وشي مهرباني
اغله مې چې په بهر کې روان دي اورم
مهرباني
نو نن ورځ چې دغه زمونږ ناری سوری او دغه شکایتونه او دغه برخوردونه او دنیا اوس دیتا لا وتړل چې بل اخره د داس یو نړیوال عدالت محکمې ته دوی راو کاغو ځکه چې دوی هم خپل غږونه دوی ولیدل چې افغانان څونه غږونه پورته کړل او شکایتونه کوي نو دا ملل متحد خصوصا سمبول نه دی دا خو د هیوادونو د بشر د حقوقو د ملاتړ په خاطر او د دنیا د امنیت په خاطر دا بنیادی خود شوی دی چې کله دا کار کولای نشي او په دې لار کې دغه ناری سوری کوم ځای نه نشي نو دې نتیجې ته دوی ورسیدل بل اخره تاسو فکر وکړئ چې د استرالیا د بارنوي چارو وزیر ملګری ملتونه د عمومي غونډې په
لړ کې کراته وای
دا خبره اعلان ته دی ویل چې کنه چې دا طالبان وو خو درې چې د بشر حقوقو او د خځو ځانګړو هغه بنیادی اساسي ازادۍ ته د سپکاوی استواي کوي دی باید دسپلین خو درشي او دونه جدي برخورد شي هغه کوي یعنی فکر وکړه چې آسترالیا هیواد ته وګوره نور هیوادونه ته وګوره دا یو نتیجه ورکوي زه په دې عقیده یم چې بلاخره که ټول لاسونه یو ځای کې د دې په ضد او دوی ته مخامخ دوی نه حسابدهي نور غواړي داسې نه کېږي چې دوی په ډېر راحتي ووایي چې دا خبره نه ده او هر څه خوندي دي دلته هر څه سم دي نړیوال او نور کسان چې بیا بهر تللي دي دوی غوږونو ته فکر وکړي چې دا اصلا بې ځایه ده دا
بلاخره غلامل ډیره ځکه مننه ژوند دی اغلی افیس تاسو نن پورستوي کې پلانډ کوي کرات خپل ورستي خبرې وکوي چې څنګه ممکن کېدل شي چې د هلار درته پیدا شي
ګوري پرنیواله کچا باندې د ملکونو ترمنځ باندې همکاري دا هغه څه ده چې د ملکونو ترمنځ او د هیواد دننه مسائل حلوي کچېره طالبان په واقعن پوکي بڼه ځان د افغانستان رښتینی واکمنان ګڼي او دوی غواړي چې حکومت بقا عمومي دوی دغه محکمې ته حاضر شي د مذاکرات د لارې نه دغه بندیزونو د ختمېدو لارې نه یوازینی لارې چې کېدای شي چې طالبان دغه بندیزونو په کې ختم کړي هغه مذاکرات دي زما په ان باندې په بغیر له مذاکراتو نه طالبان نشي کړلای چې ځانونه بې ګناه ثابت کړي او نړیوال نشي کولای چې په طالبانو باندې